نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه ګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاس تویم پیل په خبرونو کوو. په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18مه خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمي قومي وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومي پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازي زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیه د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنۍ سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیه په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مالو ویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پېښه وشي ښایي یو مخ ونړېږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي، کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلي د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یوه ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیولي او دوه تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندې ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 5 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 پیل او د شپې 3:30 دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبې په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هره لوبډله 8 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9:00 پچه واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوې دا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو التام ولولئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا ورسته په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي اتباع او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفاوه د افغانستان پخوانی حکومت سره.
د کندهار بم تاسو ته رپورټ ولرو چې کندهار اوسیدونکي د ولایت د ښار په مرکزي سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښېنه اوسې د شنه منطقه شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوامه واکه کړه کې دغه مټرانو د
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو وویل د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل له اسمت ساروان پر رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت شبنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لورې په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جمله میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اګست په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ اورات بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د استلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یوه حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد بې اعتباره وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، هسپانیا او منشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. تر ناروې یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 8مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي بی اعتباره وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوې ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووځي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات بې اعتباره وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په منشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2023 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوحې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ټرمپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبریدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همداراز ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعته لګولې دي. شاوخوا 60,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د بندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایا غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پالان پکې اکثریت دي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ رول یې کم کړی دی.
په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوري کول د امریکا له کورنیو سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی دا دی چې د افغانستان له پخواني حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ د شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کېږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډېره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له 3 کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایډن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره یې مناسب امنیتي تدابیر نه و غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایډن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالتونو اتباع، د متحدو ایالتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوري پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولي دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپلو جمهوري پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې د یو افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړي دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشري حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې، پکې اورېدل شوي چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلی چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ په دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالوش په نوم خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام شوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزی د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی وو. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی، پکې اورېدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
څه کوی نه وته له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه دغه ولایت ته ورانتقال سوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم سوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم رارسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
برادر ما دیشب دیروز هم داشت گپ زدیم، دیشب کنه دیروز هم داشت گپ زدیم، همون نگران است، اما نگران استیم، نه والا کسی کاری نتانسته
پر اون میله و رور سر اریکنی ولی و هم هغان دیخمن دی و هم موک زموگ زراد بندیان انتقال تا خوشحاله و خو طالبانو هیز هغا موضوع و نسرله. موږ هر ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقونو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندېږي، د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لږ تر لږه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدان څلور لارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیادهرونه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېرې وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د ښه والي لپاره اړین دي.
چې یو درخت یې کښېنو سي دا شنې منځکه شنه سي پیادهرونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام واکه کړه کې دغه مټرانو دومانه دغه دوړې مړې و ده چې یو شنه منځکه سره برابر سي دغه سره برابر سي پیادهرونه برابر سي یو شنې درخت پکې کښېنو سي.
دولت هم غوښتنه لري چې په ښار کې ونې کښېنږي زرغونتیا ته وده ورکړي او داسې نور سنګیار ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی ورور جانه په کندهار شهر کې بیخي ډیر زیات ده. خصوصا بیا د خیمو سطحو د هغه منطقې چې خامه لري پاخه سړکان نه لري دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري شینګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي لکه دوړې خاورې اکثر مریضان دغه شپېشېږي
د سروالۍ سیمه دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده باید شینګیا ډېر سي په هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوي ډېرې سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 14,000 نیالګي کښېنولې دي نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي
د ښاروالۍ په مخ کې کلونه کې د ښار په کومو ساحو کې د زرغون چاپېریال د رامنځته کولو په موخه کوم نهالانې شوي د هغو ساتنه په منظم ډول ترسره کړې ده یعنې پر وخت یې اوبه ورکړې دي او هغې د وچېدلو څخه ساتلې دي او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالۍ نوي نهالانې شوې دي هغه تقریبا څه باندې 14,000 نور نوي نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شوې دي او هغو ته پر وخت اوبر سوالی دی
د یادونی ورده چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالۍ د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د وښنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅې ناکامه شوې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بېلابېلو تازه میوې حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري دوی وایي وخت ناوخته ماشومان ترې تازه میوې غواړي خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی جزئیات له فیروز دی عزیزي اورو
د تازه میوو غوښتنه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوو ته موږ نشو کولی چې تازه میوې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او دی وی اته کسي ز کورنۍ مشر محب شینواره و محب وایي د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو تازه میوه ته د نصرسیا نه کیږي او اقتصادي توان د خلکو ځای پاري چې له تازه میوه نه برخمن کیږي د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا خپل ځکا د انګورو خالته په بازار کې
محب شینواره وایي ورستای چلې تیرونه کورته میوه وړي د کابل ښار اوسیدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو همدغه امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو ماشومان خو هر وخت د ناریم شوري وهي په دې شی په هغه شی غزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري میوه پلورونکي وایي سکال په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راچه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وخت ته خرڅ کړی دا کاروبار کومه د خپل خلک یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وایي سال خدي پرېړ باندې خلکو واسط نشته شوی ما یو نیم ساعت سولاوي کار نشته
ګور نه چوي دي او شپداو یا خل دي دي ولاده سي او یا تیار دي خو د سر یو سر شل دي څه خاطر څو کله سل وي ولاده درې خل دي نه خرچې کړي خو خرچې کې نه خل دي نشته خل کو سره وس نشته پیسې نشته مشکل دي هیڅ بشي هم ور دي خو هیڅ بخا مثلا دي نه چوي کې کله وی کله کار نه وی کله وی
دوی وای د بیل کې پتوګه دی یو من یعنی وکیلو مڼو بیا ل یو سل څلويخ تر یو سل اویا افغانۍ او دی یو من انګورو بیا بیا ل اویا تر نوی افغانۍ پلوري. ډاکټران وای تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوا یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بدن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپله هره غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیرې می او راروانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د WFP په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دود وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوی لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بے ځای زړل،
خو د عمل د سیده مغزر ته ځای پکړی ول چې ژړل به می ډیر خپل ژړا می نشو کنټرولول. د عمل دغه حد ته رسول مګنه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ټول ام سفیا لره پرې وخندل. نن یو سم خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازې خلک به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو کاچاکونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشئی موادو د کاچاکو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلی که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیل کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه، او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې، او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري، په افغانستان کې د نننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف زد کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي اسلامي مرکز کنټرول لاندې راوړی دي، او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل شي، او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي، او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر سوي دي.
د سیمی او سیمی ها خوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي، او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوا تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مسیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنۍ مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاق کوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نشو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشه یک حیوان قطری رقم رفتار نمیکنن.
در تخار ولایت اوسیدون که محمد طاهر چه در توکلنه ایتیاد لعمله ایشون تریخ شوه اوز شپا و رز لکورنی تخلیری پا تعلقان که در سین پر غاره لنور و متدین و سرش پی و رزی تیره وی در نه کلمخ که در نه اهل اندیوالان سر در نستی ولاری لعمله محتاج شو چه پده مده که هم ده و همی کورنی خورا دیر بی وزلی تیره کردی دی. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوده وخه کېږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک که رفیقای نزدیکم بود
شو او کارگر حلکو کاری کوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپ بیلاری سو له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد سو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوی کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر د ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مستند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کېږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې
اول خدا چې خپل نشئی مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشئی ماده وی مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه سیګریټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبوئی حتی د پوټکي او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي چرس د بدن د بدبوئی د کالی د بدبوئی د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه خپل مواد نشئی مواد کاغه د اپین خاندان وی یا فین وی یا هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات د زفقی او خولو کې وزي د خپل یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي
نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي
آیا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري مثلا نسوار سیګریټ او چرس دا هم د بدبوئی سبب کیږي د بدن د بدبوئی د خولې د بدبوئی د کالو د بدبوئی سبب کیږي او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای لدې ستونزې سره مخ کیږي او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سی پر خپل کورونو وسی
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي بیا هم ټولې نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي کور سرپنا نه لري دا خلک ورسره ډېر مواجهي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د محتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو محتاد نشي او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحته یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي غاښونه برس شي کالي هر وخت بدل شي لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامنځته کوي همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شپخانې هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحې یا پاکوالي ته خاصه توجه وکړي دوی زیات ولمبوي ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خمارۍ منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میور ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور ودی ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورکړي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار ده. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره یې کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځای زاړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسمه څلور کاله مې بي وی دی بچر بزنس اساینمنټس کنه او وظیفه هم لرم د دې قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بيتري د شانو کنه یو پینځه د هندستان ته تلم نو حالت مې خپل کوډینګ ویلې کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې دا درسونه مې مالته ویلې او بدري د دبي ته تلم د موږ کار په اساس باندې موږ پلان راوخت تجارتو ټایګر کمپنی سره ساختماني شرکتو نو نتیز مې خپل یو سی تمرین کولو افیکټ دا ولاتي په ساتنه مې مسابقه کې دي بدري ولاته ډېر ښه تمرین میں کول خوځد د خپل یو خیر یو رزنه په دې فکر شوم بس تاسو وخت کې چې دا غسه په دې عمل باندې راغلم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کډاوم ما تنا چار سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شی وی چې ودا نو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلان مې چکل په شاده تر رسیدو یې نه بعد ډیر سخت یعنی تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا ته پاتې نو بس دا هغه مې د تر زمونو بارته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورکی کنه مغز به درام او چې موږ هره پزان خو نو اخو د عصبي دردونه دی پاره دي کنه دی زیات عمر مریضان په اړه ورکوي بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسو هیڅ څوک نه پېدل ځای عمل کوي قوارې مې نسې ما څنګه نه خوله لګنه او چې اوسو شو په اخر کې ځان ته ملي ضرر رسولم لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف ته کېنستم بس بیا به مې جوړل بیا به مې لاسونه چې پری کول نه نه مې نه هم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل دې سیدا مغزر ته ځې پکړې ول چې جوړل به مې ډیر خپل جوړا مې نشو کنټرول ول دا عمل دغه حتی رسول هم کنه دا جوړا مې انسان ډیر فټ نقطه ضعیفي بس ما نه مې خسر خپل کړه کینه وای اوس وخت کینه ول څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانه ته قندار متدین شفخانه ورته وای دیال ته بستر کړم دوله سوز نه تیرې د لسم ورځ دا ډیر جالب او دا ژوند دی کنه تیری دا به خدای ته معلومات دی ورزو د لسم شپه باندې خو بولې د شکر کې مې ډیر ګډ ودا حالات روان دي سهار ته چې راځم شم نظر مې ډیر نه طاقت او خو دې شپخانه نه زه درته و تختلم کور ته جرانم چې ګورم چې خسر مې اغلې خزې ختم بولې دا یو ځو مې وخت نه وای پد شو کنه ډیر سخت و دردولم کنه دې ځاني سم و دردولم او په دې عمل نه مرته زړه تور کړو کنه لکه جرګي مو ور واسې نه کې کنه دا نه اخر عمر دوت تکینه مرته چې سر ور اعظم د سینې چې اول د فیون دی بیا لاړ شي بس ټول ورته دا دی عملی نوم نه ورته ویل ماته سخت زور را کوله اندم زه هم نه نه مليان خپل ته باندې بډیرانو پرتی دي خو چې بیا مې فکر وکړ وطن نه 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 اته استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان جوړيږي اته د بلاني خويند مې کور کمه شبه مو واهلي بس مور مې له زاب بل ور ستزان مړ نه کیږي انا بس مور مې را وستلم چې زه تر کله پور بي دي سي خدا پاک خو استعداد عقل مازر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی تر ګرون کې ځان پکې خېره بس ما ویل ورته لازم مور چې ما سيادت وړه پېما جوړېدل کوسي ګرځم زه بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې نوریاله هوونځي څخه په زړه کوړه راځي او خپل مور ته وایي چې تر دې ورسته هوونځي ته نه ځي. نوریه وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریه ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم، په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
څه وخت په لپسې ګرځم، هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صوف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نښه نه کولی، اوس به ولې خلکو ما ته پیغورونه را کولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نښه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو را بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخري ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تام ستړی مشی. یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو درې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا.
ولی سور منده شویده؟
پا خواب و چوم را خیرن او تک جیره و خونن یه چوم را خب پاک علیه غوستی دی او داس خط ازا شوی هم ده.
تا نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر، زو خود چوم یاشت مسافر وم.
شفقی خود زان علاج و که اوز بیرت ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده، هم روغ جوڑه شوا او هم ماش اخلی.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ساتي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.